درنو اوریدونکو السلام علیکم، وخت د سهار 8 بجې دي. زه سلطان محمد سرواریم او د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې د روسیې لویو چارواکو سره د تروریزم او مخدرو موادو په وړاندې مبارزه کې د دواړو هیوادونو د همکاري په اکله خبرې کوي. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، خو پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په خوست کې افغان ځواکونو باندې یو برید شوی دی. نن په کابل کې د کانکور د آزموینې یو بل پړاو ترسره کیږي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه په دوام کې د دغه بهیر دوهمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه نن ترسره کیږي. او په سوریه کې یو هوایی برید لسګونه کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. لومړنی ریپورټونه وایي چې د خوست د یعقوبیو په ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو باندې نن سهار د موټر بم یو برید شوی دی. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د ځایي منابعو له قوله ریپورټ ورکړ چې یو سرتیری وژل شوی او څو کسان نور ټپیان دي. چارواکو ویلي چې وضعیت یې تر کنټرول لاندې راوستی دی. ټاکل شوی نن په کابل کې د 1995 کال د 12 ټولګي له فارغانو څخه د کانکور د آزموینې څلورم پړاو ترسره سي. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند فیصل امین ازادي راډیو ته وویل چې د آزموینې پروسې د شفافیت او د درغلیو د مخنیوي په هدف په لومړي ځل له بایومیټریک سیستم څخه کار اخیستل کیږي.
بایومتریک دو دوره میشه، یکی پیش از امتحان که دو سه روز پیش از امتحان تمام
بایومتریک دو مرحله‌ای پروسه ده چه اول دا پروسه تر آزموین دمخه او دوهم پړاوی د آزموین په ورځ پر متقاضیانو تطبیقیږي چې په دې سره د وزی کسانو یا هغو کسانو چې د بل چا پر ځای آزموین ورکوي مخه نیول کیږي. د روان لمریز کال لپاره د کانکور آزموینې درې نور پړاوه له تېرې اونۍ په کابل کې پیل شوي چې لوړو زده کړو وزارت د مسؤلینو په خبره دا بهیر به په ټول هیواد کې د راتلونکي 1996 کال تر سرطان یا چنګاښ میاشتې پورې دوام وکړي. د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په پام کې لري د کابل د شنه کمربند پروژې لمخې په نوي لمریز کال کې 1500 هکتار ځمکه نیالګي کینوي. ښاغلي زمیر د نوي کمپاین په اړه داسې وویل:
کابل پلان ما بر حدود 350,000 نهال در کمربند سبز و ای تا 400,000 هم خواهد برسه و در این وقت ما در حدود 50,000-60,000 نهال به ارگانهای مختلف.
د کرنې وزیر وویل چې د غنمو تولید، د زعفرانو کښت، د اوبو لګول، د کانالونو بیا رغول، فارمونه جوړول او په ځانګړي ډول ښځو ته په کور دننه د باغچو جوړول د دوی په پلان کې دي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه په دوام کې د دغه بهیر دوهمه یوه ورځنۍ نړیواله لوبه نن ترسره کیږي. لومړۍ لوبه چې د چهارشنبه په ورځ شوې وه، افغانستان آیرلند ته د 150 منډو په تفاوت ماته ورکړه. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونه د همدغې میاشتې په ترڅ کې 40 اووریزه لوبې هم وکړې چې په نتیجه کې افغانستان خپل رقیب ته په 3 پرله پسې لوبو کې ماته ورکړه. بلخوا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیایي هیوادونو د فوټبال جام ته د رسیدو لپاره خپل لومړني تمرینونه په قطر کې ترسره کړل. دغه تمرینونه د نوي روزونکو تر نظر لاندې وشول. دغو لوبو ته د چمتووالي په دوام ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم راتلونکي پنځشنبه له سنگاپور سره دوستانه لوبه وکړي. راپورونه وایي چې په سوریه کې پر یو جماعت د هوایی برید له کبله لسګونه کسان وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان مشر رامي عبدالرحمن وایي په دغه برید کې لږ تر لږه 240 تنه وژل شوي او تر 300 زیات نور ټپیان دي. خو په سوریه کې دننه فعالانو د دغه برید له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنه ښودلی دی. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور له مخې د دغه پیښې قربانیان هغه کسان وو چې د برید پر مهال پر مانځه ولاړ وو. دوی وایي دا پیښه په الجینی کلي کې شوې چې د حلب لویدیز ته په 10 کیلومتری کې پروت دی. د القاعده شبکې یو اورپکی چې په عربستان کې زیږیدلی د امریکا د یوې محکمې لخوا په افغانستان کې د دوو امریکایانو د وژنې په قضیه کې مجرم وپیژندل شو. د نیویارک یوې محکمې پرون د ابراهیم سلیمان عدنان هارون په نامه دغه کس مجرم وګڼه. عدنان خپله په محکمه کې نه و او د محاکمې جریان یې له زندانه تعقیبه و. نوموړی په 2012 کال کې ایټالیا امریکا ته سپارلی دی. او اروپایی اتحادیه وایي په تیر 2018 کال کې څه باندې 1,200,000 کسانو په اروپایي هیوادونو کې پناه غوښتې ده. په هغه راپور کې چې پرون د یورستات احصایې د ادارې لخوا خپور شو، راغلي چې اکثریت دغه پناه غوښتونکي د سوریې، افغانستان او عراق وګړي دي. د دغه راپور د ارقامو له مخې د هغو کسانو شمیر چې تیر کال یې په اروپا کې پناه غوښتې تر 2015 کاله لږ و، خو اوس هم تر 2014 کاله یې شمیر ډیر دی. د دغو کسانو شاوخوا 60% په جرمني کې پناه غوښتې ده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنی چپه 1290 او اف ام 100.5 اوري د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلی ریپورټونه په خبرونه کې لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر نن په مسکو کې روسی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو او د مخدر موادو خلاف د ګډې مبارزې په هکله خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې امنیتي چارواکي وایي د دغې لارې د خلاصېدو په صورت کې هر ډول امنیتي تدابیر نیولي دي.
موږ ورته تیاری لرو، مشکل نشته د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا سرحدي پولیس الحمد پخوا په پرتله ښه تجهیز شوي دي.
د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر وایي نړیوال قدرتونه ښایي د افغانستان، ایران او پاکستان خپلواکي وڅاري.
لارې بندول د ولسونو سره هم جبر دی، د ملکونو سره هم جبر دی، ناروا کار دی، بد کار دی. خلک دې نه مجبور کړي چې آخر به خلک سړکانو ته راوځي، لوی لوی جلوسونه به راباسي.
د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر او د پاکستان د ملي اسامبلۍ غړي محمود خان اتسګزي سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه په خبرونه کې لرو. نور مطالب هم شته. د هنګري ولسمشر یو قانون لاسلیک کړی چې لمخې هغه کسان نو چې پناه غوښتي په کمپونو کې ساتل کیږي. او د خبرونې په دویمه نیمایي کې د یو کلی زر غږونه ډرامه او ورپسې د ډرامې اړوند بحث پرېږي. راسره پاتې شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې په مسکو کې د یي تمه کیږي نن د روسیې له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی ښاغلی اتمر له روسی چارواکو سره د تروریزم او نشه یي توکو په وړاندې مبارزې په برخه کې د کابل او مسکو په همکاریو خبرې وکړي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
ظاهرند افغانستان د ملي امنیت سلاکار او روسی چارواکو ترمنځ د بحث اساسي برخه د توندلاري، د کوکنارو د کشت او د نشي موادو د قاچاق پر وړاندې مبارزه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شغلی اتمر نن له خپل روسي سیال نیکولای پتروشیف او د هغه واد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. د وی په مسکو کې د مارچ پر 18 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او له خپل روسي سیال سره ګوري او د افراطیت سره پر مبارزې، د کوکنارو د کشت او قاچاق د مخنیوي او هم به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو اړیکو مفصل خبرې وکړي. مسکو تیر میاشت د یوې شپږ اړخیزې غونډې کوربه و چې پکښې د افغانستان د سولې په اړه بحث وسو. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هند او روسیې استازي شامل وو. تر دې وړاندې مسکو منلې وه چې د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د مبارزې په هدف یې له طالبانو سره مخامخ اړیکې نیولې دي. که څه هم کابل هغه مهال د مسکو او طالبانو ترمنځ پر اړیکې انتقاد وکړ، خو اوس د کابل اداره خوشبینه ده چې روسیه وکولی سي د سولې خبرو ته د طالبانو پر هڅولو کې رول ولوبوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وایي روسیه له طالبانو ځانګړې غوښتنې مطرح کړې چې کابل هرکلی وکړ.
وزارت امور خارجه جمهوری فدرالي روسيه د اخیراً
د وی د روسيه د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې یو اعلان خبره کړه او وی ویل چې له طالبانو سره اړیکې د افغانستان د سولې او ثبات تر وستو لپاره و او له هغوی څخه وغوښتل چې څلور عمده اصله ومني. لومړی د افغانستان اساسي قانون ومني، دوهم له تروریستي کړنو لاس واخلي، دریم د سولې په اړه د افغانانو خپلمنځي خبرو باندې باور پیدا کړي، او څلورم دا چې له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. مسکو ته د ښاغلي اتمر له سفر سره هم مهاله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره مرستې ته آماده دی. پوتین په مسکو کې د افغانستان د نوي سفیر د باورلیک د منلو په ترڅ کې وویل چې روسیه حاضره ده د تروریزم او نشه یي موادو په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. روسیه له افغانستان څخه اروپا ته د مخدره موادو د قاچاق تر ټولو عمده لار ګڼل کیږي. روسیه وړاندې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د ناامنیو د غځېدو له کبله اندېښنه ښودلې وه.
فریبا ظاهر د کابل او مسکو د اړیکو په هکله رپورټ واوراوه. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دویمه نیمای کې د یو کلی زرغګونو ډراما او پسې د ډرامې اړوند بحث خبريږي. د ډرامې او د بحث د لا خلا لپاره دا ځل ستاسو نظرونو ته په تمه یو چې تاسو له د ډرامې او بحث څه زده کړی او په ډرامې کې لا نور کوم موضوعات غواړئ. خپل دغه نظرونه په 0 شپږ 0 0 1 0 1 شمیرې ته تماس ونیسي او موږ سره یې شریک کړئ. راځو د خبرونې مطالبو ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې امنیتي چارواکي وایي د دغې لارې د خلاصېدو په صورت کې هر ډول امنیتي تدابیرو ته چمتووالی لري. د پاکستان حکومت تیره میاشت هلته پرله پسې تروریستي حملو نه وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې وتړلې. پښتنه دا ده چې دغه اوس چې زرګونه کسان د لارې په اخواته په پاکستان کې گیر پاتې دي او دوی به که چیرې لاره خلاصه سي نو افغانستان ته به څنګه راوړي او تالاشي به څنګه ترسره کیږي او دغه راتګ د دوی به څومره ډاډمن وي. دغه پښتنې د ما همکارې فریبا ظاهر د تورخم د سرحدي ځواکونو قمندان محمد ایوب حسین خیل سره مطرح کړي دي. ښاغلی حسین خیل په جواب کې داسې وایي:
او شپاړه زره نفر په 2 ورځو کې هغه افغانان چې اخواته پاکستان کې تلل او ویزه پاسپورټ یې درلود هغه راغلل افغانستان ته داخل شو چې جریان د 2 ورځو کې 2 ورځ نه وروسته پاکستاني لورو چې هلته په تورخم کې دنده اجرا کړې هغوی لاره بیرته د افغانانو په مخ او د هغه مهاجرو په مخ کې تګ راتګ کوو لاره بنده کړې.
خو اوس تاسو معلومات نشته چې څونه افراد او څونه موټر اخواته ولاړ دي؟
دقیق معلومات موږ سره نشته.
بله، موږ داسې راپورونه لرو سن خلسب چې د دروازې ها خواته په زرګونو کسان نور هم انتظار دي. د دوی سره موټر هم دي چې لاري موټر یا د سوداګرو موټر چې باید دی خواته راوړي. اوس کچېری دغه زرګونو کسان د لاري په خلاصېدو سره د افغانستان خاورې ته راوړي، آیا افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې دغه ټول کسان تلاشي کړي یا موټر یا د خپل پیاده کسان چې راځي د دې وړتیا سته؟
موږ ورته تیارې لرو، مشکل نشته د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا سرحدي پولیس الحمد پخوا په پرتله ښه تجهیز شوي دي، تعلیم تربیه لیدلې ده او په خپل مسلک کې ټول وارد شوي دي او په دندو باندې بوخت دي. دوی کوی شي چې خپل ټول وطنوالو ته د هرکړي تر څنګ هغه د تګ راتګ زمینه مساعد کړي او د وسایطو لپاره
د تراتیک جریان هم تنظیم. بله، ما دا پښتنه ځکه مطرح کړه چې ځینې اندېښنې داسې په افغانستان کې شته چې ګوکې هغه کسان چې راځي کېدای سي چې دوی سم تلاشي نسي او کېدای سي په دوی کې ځینې داسې کسان هم راتیر سي چې له ځانونو سره چاودیدونکي مواد راتیر کړي یا سلاح او مهمات راتیر کړي. تاسې هم دغسې یو احتمال ویني ورته تدابیر لري؟ یعنی کېدای سي چې دا
تیارې لرو، دا خو تور سړک ده، ترانزیت سړک ده، دلته خو موږ ته مشکل نشته. موږ انشاءالله د دې توانایي لرو چې هر هغه غیر قانوني اجناس وسایل او هغه انفلاقه مواد چې غواړي افغانستان کې زموږ د ولسونو ژوند نارامه کړي، موږ ډېر جدي د دوی مخنیوی کړی ده. هغه غرنۍ راځي چې هغه د نورستان او کونړو ننګرهار غرنیز صفري نقطې دي هلته هم موږ د دې توانایي لرو چې موږ د افغانستان د نظام دښمنانو هغه هغه ټول تحرکاتو په مقابل کې ورته راغماتونکی جواب بالکل لکه څنګه چې مخکې موږ ورکړی د تورخم لار خو دا خو ترانزیت سړک ده او مشکل بنی انشاءالله.
محمد ایوب حسین خیل د تورخم د سرحدي ځواکونو قومندانو چې د امنیتي تدابیرو په هکله خبرې وکړې. یو افغان چارواکی د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه لاره چې د تقریبا یوې میاشتې راهیسې تړلې ده نن به پرانیستل سي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هنګری ولسمشر هغه قانون لاسلیک کړی چې لمخې په دغه هیواد کې ټول پناه غوښتونکي توقیف او په کانټینری کمپونو کې ځای پر ځای کیږي. دا قانون به زرګونه هغه پناه غوښتونکي اغیزمن کړي چې د بالکان هیوادونو له لارې هنګری ته تللي او په اروپایي هیوادونو کې د اوسېدو په تمه دي. په دغو پناه غوښتونکو کې افغانان هم شته. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي چې په یو کمپ کې د کډوالو په غږونو پیل کیږي.
دا د هنګری پر پوله په ترانزیت زون کې د پناه غوښتونکو ژغ دی چې په کمپ کې د ژمي سړې شپې ورځې تیروي. په دغو کسانو کې چې د افغانستان په ګډون له بېلابېلو هیوادونو راغلي دي ماشومان هم شته. د هنګری ولسمشر یانوش آدر هغه قانون د چاشمې پر ورځ توشه کړ چې لمخې به یې تر 14 کلونو لوړ عمر لرونکي پناه غوښتونکي توقیف او په کمپونو کې ځای پر ځای کیږي. د دغو نویو اقداماتو پر اساس ټول پناه غوښتونکي د هنګری خاورې ته له داخلېدو سره سم او ټول نور چې لمخکې د هیواد ته ورغلي نیول کیږي او هغو کمپونو ته انتقالیږي چې خونې یې له کانټینرونو جوړې شوي دي. دوی به د دوسیو تر ارزونې پورې ونهڅې کولی چې له کمپونو بهر ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د هنګری د حکومت دغه اقدام د نړیوالو مقرراتو خلاف وباله. د دغه ادارې ویاندي سیسیلی پاویلی ویلي
In practice, it means that every asylum seeker, including children, will be detained.
دا اقدام په عمل کې په دې معنا دی چې د ماشومانو په ګډون به هر پناه غوښتونکي د اوږدې مودې لپاره پر پوله په هغو کانټینري خونو کې توقیف وي چې اغزي لرونکي مزې ترې تاو دي. دا نوی قانون د نړیوالو او اروپایي اتحادیې د مقرراتو له مخې د هنګری له خوا د ژمنو سرغړونه ده او پر هغو ښځو، ماشومانو او نارینه وو به ناوړه فزیکي او رواني اغیز ولري چې له وړاندې سختي ګاللې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم ویلي چې دا پریکړه به ماشومان له سختې ناهیلۍ سره مخامخ کړي.
فریبا ظاهر په هنګری کې د کډوالو د وضعیت په هکله رپورټ ورکړ. درنو اوریدونکو، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د ملي اسمبلی غړی محمود خان اڅکزی وایي نړیوال قدرتونه باید د افغانستان، پاکستان او ایران خپلواکي وڅاري او هر هیواد چې د بل په مځکني بشپړتیا تیری کوي هغه هیواد باید د خپلو سرغړونو له نتایجو سره مخامخ سي. همکار ملالی بشیر له محمود خان اڅکزی سره ځانګړې مرکه کړې ده چې په ګډه یو.
نن مو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د ملي اسمبلی غړی محمود خان اڅکزی میلمه دی. له هغه سره په روانو حالاتو او د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو. اڅکزی صاحب، ستړي مسي؟
په خیر مننه. ستړي مسي جوړې خیریت
ډېره زیاته مننه. لومړی خو که د لارو بندېدو له مسئلې پیل وکړو، نږدې و میاشت وسوه خو پاکستان لا هم د افغانستان پر مخ دروازې تړلې دي، دې ته تاسو څنګه ګورئ؟
ډېر مننه. لاری بندول په ډیرو بدو کارونو کې یو بد کار دی چې د ملکونو منځ کې ضرورې شخړې نه ایسوي، د ملکونو منځ کې ډېر لوی تاوانونه نه ایسوي. لاری بندول د ولسونو سره هم جبر دی، د ملکونو سره هم جبر دی. ناروا کار دی، بد کار دی. خلک دې نه مجبور کړي چې آخر به خلک سړکانو ته راوځي، لوی لوی جلوسونه به راباسي. پاکستان په خپله عرباونه د کرارو ډالرو تاوان دی. د پاکستان تر ټولو لوی تجارت منډی افغانستان دی. دوی چې وایي چې ترګر راځي، ترګر پاسپورټ نه راځي، که د یوې خواته له که د بلې خواته له ترګر نه پاسپورټ اخلي، نه پر پخو سړکانو ځي. ترګر په هغه لارو ځي چې تورخم او د چمن په منځ کې په سلګونو لارې دي.
پاکستان اوس وایي چې د ډیورنډ لاین سره به موږ نورې دروازې جوړو. آیا دغه ډول دروازې د امنیت لپاره ګټورې کېدلای شي؟
خبره ده د دواړو ملکونو په خوښه دروازې دوی ډېرې د خوندور همي. کله دغه دوی لارې لزمانو
دا نه دي چې د افغانستان او د پاکستان لارې دي، دا د سنټرل ایشیا ته وایي یوازینۍ دوې لارې دي، یا به بولدک ځي یا به پر تورخم ځي. لارې کوڅې پاکستان به مهرباني کوي، موږ هغه وخت په اسمبلی کې هم دا خبره کړې ده چې داسې یو حالت دی زموږ ګرد د خطه د یو خطرناک جنګ ته مخامخ ده. زما ځاني رایه دا ده چې دا پرش لوېدلې ده، دا د افغانستان دپاره نه ده لوېدلې، دا د پاکستان ګیرولو دپاره ده. نو که پاکستان، موږ د پاکستان دوستان یو او غواړو چې پاکستان د جنگ د لمبو وساتو، د هغې دپاره لومړی خښته دا ده چې موږ د افغانستان سره په کار ده چې امن د افغانستان او د ایران سره زموږ امن یي، بیا دې سیمې ته د جنگ لمبې په زور څوک نشي راوړی. د دې یوازینۍ لاره دا ده. افغانستان دا حق لري په افغانستان کې د اوسنۍ جنگ تر دېرش کال واوښتی چې هغه قوتونه چې د جهاد رهبري یې کوله چې په سر کې امریکا وه او د مخ سټیټ یې پاکستان و، افغانستان پر دوی حق درلود چې دوی نه وای تللي او زخمي افغانستان یې راپورته کړی وای، زبې افغانستان یې رغولی وای، سوورینټي بال کړی وای، بیا تللی وای. روس په دې خوا ووته، امریکا په دې خوا، او افغانستان د جان د ټولو ترګرو په ځاله بدل شو. اوس هم دا بربادۍ چې کم از کم دوام سایګان، کم از کم ایران او پاکستان په اخلاص په ایمانداری د افغانستان سوورینټي ومن، بلکې دا د جهان پر خلکو پور د کدوی د سیمه د جنگ ساتل غواړي، دوی به د افغانستان سوورینټي ستاري، د ایران خوا هم، د ازبکستان د خوا هم، تاجکستان د خوا هم. ان دا مداخلتونه چې روان دي د اسمان پیرانانی نه کوي.
تاسو وایست چې پاکستان باید د افغانستان و سوورینټي ته خپلواکۍ ته باید احترام وکړي، نو پاکستان خو وایي چې موږ د دې ټولې سیمې و ثبات ته ژمن یو.
ټول قوتونه چې په افغانستان کې مداخلت وکړ او افغانستان اخر و لوی جنگ ته مخامخ شو، دا د افغانانو پورې وړي. هغه اعلان چې د روس په مشرۍ کې و هم، دغه اعلان چې د امریکې په مشرۍ کې و هم، دا د افغانانو پورې وړي. موږ څه کړي دي؟ که موږ پښتانه یا موږ افغانان ترګاري، موږ مړه کوي. که موږ پښتانه خدای مو کړ ډک چې فکر موږ مړه کوي، او تش پر دې مته وژنې چې زه سوورینټي غواړم، پر دې مته وژنې سیالي غواړم. موږ دا وایو په پاکستان نه، انټرنیشنل دنیا، چین پکښې، امریکا پکښې، روس پکښې، دا به ګرد ګارنټي کوي د افغانستان، د پاکستان، د ایران سوورینټي. دوی به ساری ورته ګوري، دي یو پر یو الزام لګي، بل پر بل الزام لګي. دوی د ساری دوی فرض نظام لري چې هر چا مداخله کوي، دوی د ټول څه.
ولسمشر غنی چې ولسمشر سو په افغانستان کې داس ویل کېدل، داس ډېرې هیلې وې چې پاکستان به د افغانستان په وړاندې خپل دریځ بدل کړي، خو هغه څه کار ونه سو. تاسو په فکر چې دا ولې؟
چونکې دا امن له افغانستان کې د روسي مداخلت خراب شوی دی. علامه اقبال چې مشهور شعر ویلی وو، او پروفیسی ثابته شوه چې آسیا یې پیکرې ابو ګیل است، ملت افغان درام پیکر دل است، اس کوشادی وو، کوشادی اشیا، اس فسادی وو، فسادی اشیا. نن واقعي د افغانستان د وجه آسیا نه، د جهان امن ته خطر ده. نو که جهان امن غواړي، ام د خشتي شول لومړی ګام دادی چې افغانستان به سوورن سټیټ منل کیږي. چې افغانستان سوورن سټیټ ومنل شو، ایران او پاکستان هم سایګان ومنل، بیا د پاکستان در افغانستان نږدې ملکونه نشته.
تاسو وایئ چې افغانستان باید یو سوورن سټیټ ومنل شي د پاکستان د خواته؟
دا د منګول دوم سایګان د خواته.
که پاکستان دا خبره در سره ومني چې شه افغانستان سوورن سټیټ دی او هلته لاس وهنه بند کی، نو آیا داس به ونسي چې افغانستان به ځان ته نورې د ترانزیت لارې پیدا کړي، افغانستان به په لیوبر او ګرځوي، او په نتیجه کې شایي ورته وایي چې اوس نو راسه د ډیورنت خبره سره راپورته کو؟ که تاسو فکر کوئ چې نه، پاکستان د کوم نورو دلایلو د وجې څخه پر افغانستان باندې فشار راوړي؟
کرزی صاحب پرزیدنت وو، زوم نواز شریف وو. په انګریزي کرزی صاحب نواز شریف ته وویل د افغانستان یو سوورن سټیټ بنئ، نو اشرف غریب صورت خامخا وي چې منوي دوتل د دې ماته جهانی ګارانټي راک. دوستانه مجلس د شپې روړی باد په میوان خانه کې د کرسه د کورس میوان خانه د دې جهانی ګارانټي راک، او شپه کوم ورځ دی دا ګارانټي راک، ایکستند یور ریل وی لاین فرام چمن ټو کندهار.
یعنی په هغه ورځ د ریل پټلې له چمن تر کندهار او غزوه
د زه دی ګوای به دا ورته ول چې پاکستان کې د برق کمزوري ده، زموږ سره په کاسا ډیم کې زر میګاواټ بجلی ده، د غره واسطه دوه پړه خلک وګ، سرکان جوړي مهرباني، سکولونو جوړي مهرباني. ما ته به دا نه وایي، زه د هندوستان پر دوستي باندې ستا دوستي نه قربانوم. د هندوستان سره مې تاریخي رشته ده، د افغانستان پاکستان سره مې د اسلام هم رشته ده، د خپلوۍ هم رشته ده. زه به یو سوورن سټیټ یم، بسم الله. راس نواز شریف کم سه کم په دې ګرد پاکستان کې هغه یوازینی سړی دی چې تر نن پورې کم سه کم په دې رایه دی چې ورور افغانستان موږ بهترین دوست دی. دغه ګوتې مو وایي، او د اسټابلیشمنت سره جګړه پر دې خبره ده چې سیاست د پوځیانو کار نه دی. په هغه وجه کله حمله پر روسیې 15 ورځې درنه ده، د فلاني خان
کله وایو پلانی جی پی سی غلا کړی دی ګناه صرف دا ده دای نه چې د افغانستان دوست دی نواز شریف د یو صحیح محب وطن پاکستانی او محب وطن پنجابی په صفت په دې پوه دی چې د پاکستان دا رویه دا ګرده سیمه ورته اچي. جمهوري افغانستان به موږ داسې ګزاره سره کوو لکه سویټزرلند چې د ایټالیان هم لري فرنچ هم لري جرمنیان هم لري دا ټول د خپل پلرني وطن سره تړلي دي. موږ هم ګزاره کولای شو، موږ پښتانه به ګزاره وکړو، لیکن دا شرط به خامخا وي چې پاکستان به په افغانستان کې مداخلت نه کوي، افغانستان به په پاکستان کې مداخلت نه کوي. یو خبره دا په کار دی، دنیا ته ډېر واضح وکړو چې موږ پښتانه به خلک پر دې نه وژني چې موږ سیالي ولغواړو. پر دې ملک غزه تر غریب، پر دې ملک غزه ډیریکټ فکر زه سیالي غواړم. موږ د وطن په مداخلت خوا بدو، هر څوک چې زموږ په وطن وبلوسي دا به سره ویم.
د طالبانو د کوټه شورا په کوټه کې د بلوچستان کې ستاسو حکومت دی، د دغه پر ضد باندې ستاسو کوششونه چشتي
دي؟ د دې بدی علاج دا دی چې تیر هیر پاکستان، افغانستان، ایران به یو د بل د سوورنټی احترام کوي، جهان زموږ پوروړی دغه به د مشر کومک کوي، تر هغو چې موږ په پښو دریږو پاکستان به ډېر احتیاط کوي. دا زخ مخبل ځانی دغه دا تلکه دته جوړه ده د پاکستان سره یا د موږ صدا دغه دا واکستا چې موږ جنگ ډو کې نه ګړو، او که خدای مکه دا غلطي وسو چې موږ جنگ ګټ کوي، زموږ دا ټوله خطه افغانستان او د پښتونو د علاقه دا به د جهان د ډېر خطرناک خلکو د تجربه گاهی د بمباری پاکستان ته موږ دا وایو، افغانستان ته موږ دا وایو. موږ په کار د ټول هغه خلک چې د جنگ مخالف دي چې راووز خپل حکومتونه در لاسونه شو چې ورور ته دا اختیار نه لري، ته نو حکومت دې پر نه چې سره لمبیر او اتمر صاحب دو شفت از خبر سره کړی دي. هر خبر چې کوي دا خبر به دې شروع کیږي، مهرباني دی وکي پر دې سیمه دې رحم وکي، پاکستان هم افغانستان هم یو د بل سره نتی دی ومني تیر هیر مسراسي سرکښینو زخمونه به وڅټو.
تاسو د کابل تولاړه نور ملتپال ګوندونو مشران هم کابل تولاړه، دا سوال کیږي چې افغان حکومت تاسو پر غشتنه غل دریځ لږ نرم کړي او د پاکستان سره مذاکرات وکړي. خود څېړونکو وایي چې د پاکستان چارواکو تاسو پر غشتنه باندې عمل نه دی کړی، تاسو خبرې ته غوږ نه دی نیولی.
نو موږ د چا داسې استازیو چې دوی به یو ځلې ژي بل ځلې ژي، موږ جمهوري خلک یو، موږ د امن پلویان یو، موږ په هر قیمت د پاکستان او افغانستان منځ کې امن غواړو. دا غې د پاره نه موږ د چا خوله ته ګورو، د چا اراده ته ګورو، او هر څوک چې د جنگ ډول ټکی موږ دغه مخالف یو. ته ما یا فضل الرحمن یا سپندیار ولی یا سرتاج عزیز، موږ پښتانه یو، مسلمانان یو، یوه پښه و دغه ته زیات نږدې یو پښتانه ته افغانستان ته. ته چې ما د پنجابي سره د سندي سره دغه سره ورور کوې، دغه ځای مې را پرې کوې، مدربی یو عینی.
بل مهمه موضوع په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو ورګډول دي، تاسو ولې د دې کار مخالفت کوئ؟
نو په خیال فالټا باندې هیڅ ځان نه دی پوکړی. د فالټا خیبر ایجنسی تر ډیورن کرښې وړاندې جوړ شوی، د فالټا خیبر ایجنسی د ګندمک د مایده سره جوړ شول، ډیورن لاین نه شوی، اتل سو ناویا کورما مچنی فالټا او زموږ هغه سیمې چې بیا اوس دغه برخې دي، د ډیورنډ کرښه نه وه جوړه شوې ده. خیبر ایجنسی بیا د ډیورنډ د کرښې دوه کاله بعد د دوه ایجنسی جوړې شوې دي، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان. د ازادۍ د 1915 اکټ کې په انګریزي ژبه دا لیکل شوې دي چې زموږ پر بارډر باندې پراته قبایل او بلوس قبایل، انګریزي الفاظ دا دي، دی آر نایدر پارټ آف برټش انډیا نار برما nor any Indian state nor any sovereign state. The 1935 act dresa yo wala sama hum paghi ki bech independence act elan su paghi ki ul shara zmur angrezano wel che zmur u de kabailu man chik muayde we the independent act badara khatm shwe they are now free people be das likil dich dayu ayni khala pidaso نو دا به نیکس ډومینین ویل نیگوشیټ، لفظ نیگوشیشن ویل نیگوشیټ. بیا محمد علی جناح
صاحب دوی هم خپلواک خلک دي او خولای سي مذاکرات وکړي.
بیا لارډ ویول په لندن کوتل کې وکبایلی جرګه ته وایي وڅل ویشت پاکستان نه دی جوړ شوی، انګریزي ټکی دا دی: آن بیهاف اف هیز ګورنمنت آی اشور یو دټ د ډیولپمنټس ان انډیا هیز ګاټ نثینګ ټو ډو ود یور فریډم.
یعنی په هندستان کې چې څه پیښه
روانه ده، د ازادۍ سره کار
نه خپلواکي او د ازادۍ سره
محمد علی جناح صاحب، محمد علی جناح صاحب چې نوم را لیکلی دی، ګورنر جنرال دی، په دانې اخبار کې اپریل میاشت ده شاید دغه د خالی کلسوی دی چې د انګریزانو سره چې کوم موعده کړی دی کوم پروتوکولونه مسین کړی دی هغه به زه مرات کوم ټل نیو ارنجمنټس بیا لفظ دی نیګوشیټر چونکی نتاسی وو وای کاغذونه نه موجود وای دوی بس د نوو بلل پر لاسو راکشي جمعکیه انټرنیشنل لا کی هم پاکستان د دغه میراث خور دی د برټش انډیا چې د برټش انډیا برخانو ته د برخانو نه انټرنیشنل لا کی وسم د قبایلو حیثیت چې دی هغه دی چې په خوانه یو دغه انګریز گورنر کنینګم په دلی په یو سټیټسمن اخبار کې وایي چې یا قبایلو دا وویل چې موږ د تیسر هغه رشته ساتو چې د انګریزانو سره هغه نیګوسیشن وایي بل نیګوسیشن وایي اوس خصم تیاری دي بمباری دي پوجونه دي ټینګونه دي
نو د قبایلي سیمو برخلیک باید څنګه وي
قبایل کم از کم چې ډېر کم کې یو کروڑ یو نیم کروڑ خلق د دې ساحه تقریبا 15000 مربع کیلومتر دی یامل ده دغه یو نیم کروڑ خلق په فیصله کې هر فیصله چکول پاکستان سٹیټ او د عام سایګان په ټول دا وای چې فاټا بیلونګز ټو د پیپل اف فاټا پاکستان فاټا د پاټا د اولسونو ده د پاټا د قبایلو ده کبیلې معلومې دي دوی چې علاقې کوي کله وای نو مینز لینډ کله وای پلانا فاټا واحده علاقې ده چې یو ویش مزکه تقسیم زما رائے دا ده چې دا څلور آرټیکل کې به د پاتا د ولسر نیګوشیشن کې هیڅ سم نیګوشیشن انګریزي ته کېږي نیګوشیشن به کېږي مذاکرات به کېږي په طریقه په چالاکۍ نه په زور کې نه کېږي که څوک په زور کې بسم الله ودی
ډیره زیاته مننه
ډیره مننه خدای دې زړه
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د پاکستان د ملي اسامبلی غړي محمود خان اڅکزي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او د سیمو د حالاتو په اړه خبري وکړه وخت د سهار 8 بجې او یو دیرش دقیقې دی درنو اوریدونکو د خبرونې په دوامه نیمایي برخه کې د یو کلی زر غګونو پروګرام اوري او ورپسې د پروګرام د موضوع په اړه بحث کیږي خو تر هر څه مخه پام وکړي د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ده د خوست د یعقوبیو په ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو باندې نن سهار د موټر بم یو برید شوی دی افغان چارواکي وایي د دغه برید له امله وو پوځیان ټپیان شوي او یو مړ شوی دی نن په کابل کې د کانکور د آزموینې یو بل پړاو ترسره کیږي سبا په کابل کې د سرسبزی کمپاین پیلېږي د افغانستان او د آیرلند د ټیمونو ترمنځ په هند کې د سیالیو په لړۍ کې دوهمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه څو دقیقې مخکې پیل شوه د افغانستان ټیم پچا ګټلې او بیټنګ یې پیل کړی او تر اوسه په لومړني اوور کې دوه رنز لري د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیایي هیوادونو د فوټبال جام ته د رسیدلو لپاره خپل لومړني تمرینونه په قطر کې ترسره کړل په سوریه کې یو هوایی برید لسګونه کسان وژلي دي د القاعده شبکې یو اورپا کې چې په سعودي عربستان کې زیږیدلې د امریکا د یوې محکمې لخوا په افغانستان کې د دوو امریکایانو د وژنې په قضیه کې مجرم وپیژندل شو او تیر کال 1,200,000 کسانو د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې پناه غوښتي درنو اوریدونکو په دې سره راځو د خبرونې دوهمې نمایي ته او پیلې د یو کلی زر غږونو په پروګرام کوم
یو کلی زر غږونه
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې ونې کې مو تاسو ته د یو کلی زر غږونه د ډرامې لړۍ څو ښکلي صحنې انتخاب کړي هیله ده چې خوښي به مو شي
چې څه به ورته ویلې بیا
مهم مې ولېږو احوال به یې راوړي هر څه شي ویلې وي خبري به شو خو فکر نه کوم چې
ته څنګه څه نوای زر لښتې
که رښتیا را باندې وایې ګل پرې دا خبرې ما ځوروي چې ځینو نارینهوو ته ښځې دومره بې واکه ښکاري او ښځې خپل حق له هغو نارینهوو نه پجیره غواړي هو زر لخته ریختیا وای دینی ناری نه خواست تا ایس وقت نور کبی ده خواست دی جوان هر فیصله پخپله کبی پرا تل ده چه لاغوی سر مشوره او کی
چه دا مهم تشو ولی نانغی خزی ری بدرتن نلری زکرانغی
نه خدای دی نکی دست ما وای زر لخته
خا رازه منگی بدکو اتریقی وقت با مهبم راسی هو که خبره ده رازه گل پری پا دیرقم منگی دکه ولو بدی ناکام شی آقا ده مهم راقی
تروری
که پیره ده که بد زلستی تروری تا تی نوایم
خا مهم ازویا اوهای هر چا تی چی وای مشرانو تو ویل شورای اومان لکنه
او وایا چی ویل
اول میزیره راکه بیایی در توایم خوش خوی ندر توایم
خا ورکا گل پری ده تکری پا پیس که دی چو خوطه کلی دی
کورت دی
داغ دی وخلا اوز نو وای حالا
او زرشه وایا زویا تو خود مشوخ نگی
خا وایا ما او خلا خوشحالی نه جانو بود دوانه چوی
چه؟ یعنی منه لیده؟ اسه ما خبرو کلالا
هو مالک صاحب خبرم رو واو لیدم ویلی چی شورا دی جوڑه شی
خدای شکر
چی بیمان ها ازا کشو چی بیمان اللہ وی وی تاسو په خبره شو مال چې منګې مې راو بو یو
پام کوه چې په خده ونه خوېږي ګل پری اوس تا بو یو نه دي
صحیح ده وروره خوش چې کلیوالو د شورا جوړول د سره ومنل
ولی جانا اخه خبره باید ومنل شي مو خو د چا په توان خبره نه ده کړې
یاره که زما په ژبو سی کنه زخم دا وسم د شورا په جوړولو د سره راضی نه يم
هغه دی مولوی صاحب او اکرم خانم راغلل
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام
زوانانو بیا څنګه سره راټول شوی لکه چې پر خپل خبره په خیمانه شوی استی که څنګه
نه نه مولوی صاحب ولی په خیمانه کیګو
مولوی صاحب په خیمانه دل چیرته دی دا خود سه خلق دی چې خپل خبره په نور منی کړي خوخه یو کني
نه مو کوختای مکه په چا د شورا جوړول جبري نه دی منلی
دلاور خانه تام زما په شان د شورا جوړول په خپل ځړه نه دی منلی نورو کلیوالو چې ومنل بس مونږ هم ورسره ومنل مونږ خوشاله کیږو چې زمون کلی ته کومک وشي
کور مو ودان همدا چې د نورو خبرو ته مو ارزښت ورکړ دا هم ښه خبره ده ځکه چې زمونږ ډیرو کلیوالو د شورا جوړول ومنل
او دا مونږ چې خوښ نه یو نو د دې پروا څوک نه کوي ها
تاسو ولې خوښ نه یی که د شورا جوړول ناروا کار وای چا ورسره نه منله په اسلام کې د شورا او مشورې په اړه ویل شوی یعنی مسلمانانو ته په خپلو کې د مشورې امر شوی
دلاور خانه مولوی صاحب چې ورسره ومنله مونږ یې باید ومنو
شورا که جوړیږي د ستونزو د هوارولو لپاره به جوړیږي کنه بل کوم هدف خو نه لري
او مولوی صاحب همدا کوم قانون چې د سیمه ییزو شوراګانو د جوړېدو دپاره سته هدف یې د خلکو د ستونزو هوارول او له ټولنې سره مرسته کول دي
ښه او دا چې وایي ښځې دې پکې وي نو دې ته څه اړتیا ده
دلاور خانه کله چې ټولنه یاده شوه نو په ټولنه کې یوازې نارینه ژوند نه کوي ښځې د ټولنې لویه او نیمه برخه ده ته څنګه داسې خبرې کوې ګورئ ورونو د اسلامي شریعت د احکامو په اساس هیڅ څوک هم حق نه لري چې د ښځو له حقوقو نه سترګې پټې کړي خو دا چې تر ننه د ښځو پر حقوقو تیری کیږي هماغه د جهالت د دورې میراث پاتې دی
د جمیل پلاره چای دې سوړ شو څه چورت وهي
ښه دا د څکمه
جمیله زویا ته خو مې یوه خبره وکړه چې راغلی یم دا کتاب د مخې ته نیولی
مورې ستاسو مجلس تود و بس ما هم له موقع استفاده وکړه د کتاب څو پاڼې مې ولوستلې
دا څنګه کتاب دی
د شورا جوړولو پاکله معلومات پکې دي
جمیله زویا اوس به د زړه ښه بېغمه شوی وي ټول کلي د شورا جوړول ومنل
پلاره اوږې به مې هغه وخت سپکې شي چې شورا له خیره سره جوړه شي تر اوسه خو موږ په خپلو کې سره جوړ نه یو.
نو زویا، دا خو وړه خبره نه وه چې په یو ساعت کې ومنل شي. دومره لوی بدلون خو په اسانه نه راځي کنه.
هو رښتیا وایه د جمیل پلاره، خو خدای مې د جمیل زوی ته له جمله ځوانانو سره اوږد ژوند ورکړي، که دوی له خیره به له دې کلي نه ښار جوړ کړي.
په دې خبره کې خو شک نشته د جمیل مورې. اوس د دې خبرې ته چرت وړایم چې د شورا جوړېدل خو قبول شوه، د ښځو خبره به څنګه شي؟
د جمیل پلاره، اوس به ته کومه خبره پکې را پیدا کوې؟
ښه وبه ښه پلاره، څه دې ویل خبره دې پاتې شوه؟
زویا، کلیوالو خو د شورا جوړول درسره ومنل، چا په ښه زړه او چا په مات زړه. اوس څه فکر کوې چې څوک به د خپل کور ښځو ته اجازه ورکړي چې شورا ته ځان کاندید کړي؟
پلاره، ولې به یې نه پرېږدي؟ ښځې به د شورا رئیس او نور غړي لري، انتخابات به ورته کېږي.
دا خو سمه ده زویا، اول ته زرلخته پرېږدي چې شورا ته لاړه شي.
هو پلاره، موږ نورو ته وایو چې ښځې د شورا کې برخه ولري، بیا که خپلې ښځې پرېنږدو سم کار نه دی. که ستاسو م خوښه وي زرلخته دې ځان کاندید کړي.
یاره نه پوهېږم، ته په دلاور خان دومره اعتبار لري چې ښځه به شورا ته پرېږدي یا هغه ته ورته نور کسان؟
خوښه یې چې پرېږدي یې که نه. زموږ په کلي کې ډېرې تکړه ښځې شته چې د شورا له لارې د کلي ښځو ته خدمت وکړي.
زرلښتې لورې، پوه نه شوې چې په نارینهوو کې به څوک د شورا رئیس شوی وي؟
حاجرې ترورې، خبره نه یې، ملک کاکا مې د شورا رئیس شوی.
رښتیا؟ د کلي ملک خو یې رئیس هم شوی، مبارک دې شه.
ټوکې خو به نه کوئ؟
نه نه، ټوکې نه دي. د جومات تر شا او مکتب کې لستونه بند شوي، ما خپله وکتل.
هو داسې حال وپې چې هر چا خپل نوم لټو. خو پلاره، د کلي ملک یې داسې ملک چې کلیوال ډېر درنه خوشحاله دي، ځکه خو یې رایې هم ډېرې درکړي.
اوهو، رښتیا خبره همدا ده. حاجرې ترورې، په ملک کاکا مو لږ نقلمونه شیندل.
دا خبرې پرېږده لورې، دا د ښځې ستا نه منګور ښه شوه، دا نقل خو به تا راباندې شیندلې.
هغه هم پردی نه، دا نګور مې ده.
دا دې مبارک دې وي. ملک کاکا، ودې نه ویل چې د نارینهو د شورا خزانه دار معاون او منشي څوک څوک شو؟
زرلخت انګورې، نثارم ستا په شان معاون شو، صابر خزانه دار او سیجان منشي انتخاب شو.
ښه ښه، نثار معاون شو؟
نثارم ښه سړی دی، پې خوشحاله شوم.
زرلخت لورې، څنګه ناستې؟ ټولګي ته نه ځې؟ او که نوره نو معاونه شوې درس نه ورکوې؟
نه نه، دا خو معاونیت دی، ټولګی مې په ریاست هم نه ورکوم.
ښه نو ورشه، که نه ساعت نه وینې چې څو بجې دي؟
دا دی ځم، مالې صبر چې په هر څه ځان خبر کړم، چې اوس بیا ټولې پوښتنې کوي مانه.
السلام علیکم، په خیر راغلی.
زلختی،
اجرت ورته شوه؟
دا دی راغلم شفیقی، ښه زیری م درته لرم.
خدا به نه وایې چې بیبي ترور نه ده رئیسه شوې.
بیبي ترورې، څنګه په ځان ډاډه یې لکه چې خبره شوې چې ریاست دې ګټلی؟
زرلښتې رښتیا وایې؟ مبارک.
هو رښتیا وایم شفیقې. ښهسو، بیبي ترور مو مشره وه، اوس مو نو د شورا مشره شوه، او دا هم رښتیا وایم، زه یې معاونه یم.
ښه ښه، شکر کوم لورې در باندې ته معاونه شوې.
ښه ښه، خزانه داره او منشي څوک دی؟
ټول در ته وایم، غوږ ونیسئ، بیبي ترور رئیسه. خدیجه خزانه داره. نفیسه منشی. او زه زرلخته معاونه.
خدیجه و نفیسه تر اوسه ندی راغلی چې دا خبره یې اورېدلی وای، له خوشحالۍ نه به الوتې وای.
صبر چې د نارینه و د شورا هم درته ووایم.
ووایه، هغوی که څوک رئیس شوي لورې؟
رئیس نه، ټولې درته وایم.
وایه وایه کنه.
ملک صاحب نواب زما خسر جان د شورا رئیس.
ډېر ښه.
نثار د ګلجارې ترور زوی معاون.
ها، د ولیجان رول.
صابر د ګلالۍ پلار خزانه دار او سعید د سکنې خاوند منشي.
د سدی رادیو درنو اردوونکو سلام او جمعه مو بخیر. له دې هیله سره چې روغ جوړ او زموږ سره د دې خبرونه تر پای ملوي، زه یوسف زدران درته استاسې خپلونی زغ خبرونه پیلوم. د یو کلی زرغګونو په ډرامه او سره د جمعې ورځې په ځانګړي د بحث کې ازادي رادیو تل په ټولنه کې د شته ځینو ناخوالو پرده پورته کړی ده. د میراث لوړ ولور، د جبري او کم عمره ودونو، د تعلیم په اهمیت، په کورنۍ کې د هلک او جینې ترمنځ توپیر، په کور دننه د هر غړي څرنګه حقوق، او د حکومت کچا د خزو ونډې په شان په بیلابیلو موضوعاتو در سره غږېدل یو. خداونه له تاسې درنو اوریدونکو دا ورو چې تاسې له دې ټولو بحثونو او د ډرامې له لړۍ څه زده کړي، څه درته ډیر خوندورو، کوم ښې او بدې خاطرې یا یادښتونه ترې لرئ. څرنګه چې موږ د ډرامې یوه بله سلیزه وهو، نو ستاسې نظرونه راته ډیر مهم دي. که غواړئ خپل پیغامونه مو تر موږ راورسیږي، 0 شپږ 0 1 0 1 شمېرې ته زنګ ووهئ. ستاسې غږ په اتومات ډول ثبتېږي او موږ یې اخلو. خو له دې سره په اهمیت دلته له استاد زاهد کلیمزی سره هم غږیږو چې تکلیف یې باسلو دلته په سټوډیو کې را سره ده. کلیمزی صاحب محترم، خبرونې ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
مننه کور ودان
مهرباني، بخیر راغلی. درنو اردوونکو، که څه هم د خبرونې وخت کم دی، خو که موضوع مو اخیستي وي، ستاسې ځینې مخامخ اړیکو هم ځوابو. 0 9 3 5 4 0 9 3 5 4 0 9 3 5 4 زموږ سره د مخامخ اړیکې شمېرې دي. خو که غواړئ غږ راته ثبت کړئ، 0 9 3 5 4 0 9 3 5 4 0 9 3 5 شمېرې ته زنګ وهئ. استاد کلیمزی، مخکې له دې چې اوریدونکو ته ورشو، موږ ته ګڼو اوریدونکو پیغامونه هم پریښي دي، هغه پوښتنې په اړه چې ما مخکې وویل. له تاسو څخه پوښتنه کوم، کله چې د حقوقو اړوند بحث کېږي، لکه موږ چې دلته پرې بحث کوو یا ډرامه پرې تولیدېږي، څه اغېز لري په ټوله کې؟
مننه زدران صاحب، سلامونه درنو اوریدونکو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته
سلام.
یو خبره چې تر ټولو زیاته یعنی هغه دود هر ورځې موږ اورو، دلته د بیکاری خبره کیږي، خو موږ وایو چې زمونږ د ټولو ستونزو هغه جرړې وریښه چې دا همدغه ټولنیزې ناخوالې دي. یعنی بیکاري او غربت به زمونږ یوه ستونزه وي، خو زمونږ د ټولو ستونزو که بیکاري وایي، که امنیت وایي، که زده کړې نه کول، د ټولو هغه اساسي او اساس او ریښه همدغه ټولنیزې ناخوالې دي چې له کورنۍ شروع کیږي، په ټولنه کې، په کلي کې هم شته دی. او دغه شان تر اډوي خپرونې او دغه شان تر اډوي پروګرامونه یې په حل کې یعنی فوق العاده رول لوبوي.
څنګه تاسو ویلی شئ چې د ناخوالو بنسټ هم دا ټولنیز
جوړښت؟ راځئ زه یو مثال دا ورکو چې ماشوموالي کې د نجونو ودول، یعنی زه به درته داسې کورنۍ وښیم چې هغوی په اقتصادي لحاظ باندې تر ټولو ښه ژوند لري، خو لیبیا هم پکې دا کار روان دی. زه به ته داسې کورنۍ وښیم چې په هلته یعنی تر ټولو ښه ژوند په هغه سیمه کې لري، خو هلته بیا هم په نجونې په بدو کې ورکول پکې د غریب کورنۍ نه په دوی کې زیات دي. یعنی زه به درته داسې کورنۍ وښیم چې هغوی تر ټولو ښه ژوند لري، خو دوی نر او ښځې ته یا په کور کې نجونې او هلک ته په یو نظر نه ګوري،
اجازه نه ورکوي.
عامه پوهاوی د خلکو دغه د شعور لوړول دا تر ټولو اساس دی.
په دې برخه کې چا ته پیغام ورکړي چې هغه څوک چې حق خوړل کیږي، هغه څوک چې حق خوري؟
په دې برخه کې عموما اول خدا چې دا مسولیت د چا دی چې دا خلک پوهوي. څو پیړۍ مخکې د اسلام په شروع کې دا رول د جماعتونو نه لوبېده، یعنی ممبرونو دا رول ادا کوو، خو په دې وروستیو کې ممبرونو هم دغه رول د لاسه ورکړي. یعنی دوی دغه رول نشي لوبولی چې ټولنې عامه پوهاوی پورته وسي یا خلک په خپل حقوق خبر کړي. اوس تر ټولو مهمه د عامه رسنۍ دي چې رسنۍ باید دغه
پوهاوی تل دلته مونږ ته ویلي چې مونږ دې موضوعاتو باندې بحث کوو، خو څونه اجرایه قوه نه لري، بیا دوی نشي کولی هغه څه عملي کړي. خو بس تر ازو اوریدونکي منتظر پاتې شوی عبدالودود له هلمند نه را سره اړیکه نیولې ده. عبدالودود زما غږ اورې؟ بله، مونږ کوم موضوعاتو باندې چې خبرې کړي دي، تاسو حتما زموږ سره بحث هم اورئ، ډرامه هم اورئ. څه مو تر زده کړي دي په خپل سیمو کې؟ مو څه تغییر لیدلی دی په ټوله کې؟ فکر کوئ چې یو ډول خلکو ته پوهاوی ورکړل شوی دی؟
بله بله، همدا هغه څه لکه ته چې وایې،
ډېر زیات وت ډېرې لاسته راوړنې کړي دي، هر څه یې زده کړي دي، ازادي راډیو څخه هر څه یې زده کړي دي، شش خپرونې یې جوړې کړي دي، په خپل برابر باندې پر هر څه باندې برابر باندې بس ډېرې ښه خپرونې جوړې کړي دي. نو موږ ډېره ګټه ځینې اخیستې، ډېره مننه د دې څخه کوو.
بلې عبدالود ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر وو. مخکې له دې چې استاد له تاسو سره بحث ته راشو، موږ ته ځینو اوریدونکو راته پیغامونه هم پریښي دي، مهم دي چې دوی بیرته واوري، اوریدونکو ته ورسیږي. دا اورو
زه د پکتیکا ولایت دی حیاتل ولسوالۍ سره چې تاسو سره تماس کوم. زه د یو کلي زر غږونه ټولې ځانې بغور سره وم، او زموږ د غریب مظلوم ملت تحریر چې زده کوي خو دومره وایرا شوی چې اتفاق یعنی شوراګانې دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر غزا کې چې بدلو شوراوې دی جوړولې، او شورا په اسلام کې یو خدکار ده، او که چېرې شورا نه وي په یو کلي کې یو به وایي او بل به په بل وي بل به صلی الله علیه وسلم به احترام تاسو ورور قاري ابوسلم خاصکار.
سلام علیکم، زه عبدالله کارګر له غزنی چې زنګ تاسو وهم. یو کلی زرغه ګونه درامه کې موږ ډېر څه تېر زده کړي دي، یعنی مثلا خشونت ضد زنان دا خدای په قرآن او په کتاب کې نشته. سیده سړی له خور او له لور بل لور سره ظلم وکړي یا ظلم زیاتی وکړي یا تیری وسره وکړي مثلا، یعنی دا چې سلسي خلګي په ولورو باندې خرڅوي، مګر بنده چې تاسو غیي غیي ما دې خپل لور ته ځای پیدا کوي، ښه سړی مې پیدا کوي، ښه دیندار مسلمان سړی ولې په ولور نه یم سره سوی د دې په زړه د دې په هغه باندې مې ورته وکړي د مټې دې زه د خپل خور لور ور ولاړه کړم په دې باندې دا مې هم زده کړي دي. او زده کړه خو نو دا چې رب العالمین موږ ته ور څه ویلي دي قرآن شریف کې هر څه راته شته، خو که دا چې څوک عمل پرې وکړي او څوک یې زده کړي او عمل پرې وکړي.
السلام علیکم، زه د کندهار اسمه خبرې کوم. د زبیله بیرتور اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د یو کلی زر غږونه ډرامه زموږ ډېره خوښېږي، او موږ د دې زه ډېر څه زده کړي دي. موږ هغه څه ځینې زده کړي کوم څه چې موږ په مکتبو کې او په کور کې د مشرانو څخه نه دي زده کړي. د دې اونۍ د برخې څخه موږ ته زده کړه چې باید موږ خپل ښځو ته روا حقونه ورکړو.
ډیر زیاته مهرباني. 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 شمیرې ته ستاسو غږیز پیغامونه وو. ځینې اوریدونکو ویل چې موږ شورا په اړه باندې اهمیت باندې څه زده کړي دي، چې شورا اهمیت څه دی په ټوله کې د ولور په اړه وغږېدل چې تاثیر یې کړی دی. خپله زه په دې باور یم. نو دغه نظرونه دي، خو بیا ورسره هیله دا ده چې که چیرې سړی پوهیږي د هیله وکړه چې عمل هم بیرته سړی ته ورکړل شي، نو انشاءالله موږ هم په همدې هیله یو. کلیم صاحب یو اوریدونکی هم اخلو بیرته ستاسو چې منتظر پاتې شوی دی. ها دا اوریدونکو اړیکه شلیدلې ده. نو په ټوله کې موږ د هغې په اهمیت باندې غږېدو. فکر کوئ چې د اهمیت حق چې خوړل کېږي د هغې لخوا باندې بحث وشي، هغې ته پیغام ورسول شي، ښه دی که د چا حق چې اخیستل کېږي هغه ته
عموماً دواړو ته دا خبره رسول پکار دي، دا حکومت پوهول پکار دي، خو زیات هغه څوک پوهول پکار دي چې حق خوري. مثلا موږ په 15 کال کې د ښځو حقوق په اړه دومره کنفرانسونه ورکړو دومره پیسې مصرف کړو یوازې ښځو ته چې ستاسو دا حقوق دي، دام حق دي، دام قرآني حق دي، دام ديني حق دي، دام په احادیثو کې حق دي. خو مونږ هیڅ کله بیا د دې څخه بهتره دا و چې همدا خبرې نارینه ته شو، هغه څوک چې دوی حق نه ورکي خزه به فرض کړه په دې پوه شو چې دام حق دي، خو چې څوک اندرا کوي نو زما په هیدل به کومه ګټه ونه کی. بلله چې د رادیو یعنی رول څه دی دغه هم په هاوی کې زدران سه بیا شو داسې زدران صاحب یو خبرې ته یعنی تاسو بهتره معلومه ده چې په کلیو کې د ستونزې زیاتې دي، که دا د نجونو په بدو کې ورکول دي، که د هلک او جنۍ ترمنځ تفاوت دی، یعنی په یو سترګه ورته نه کتل دي، که په
تعلیم موضوعات قاری سے پشتون اڑی کنے ولی دا وای اڑی کوم مشلی کی خیر د تبور شو چې اتمن مصرف هم پرازی.
سلام یوسف خان زبران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او دونکو تاسو تاسو درمن یلم تاسو سلامونه وړاندې کوم. واکان زبلن نظر پر ورکم د شاهد درانی شروع شوی دی تقریبا هغه خلک چې د ایس چې خبر نه و ډیر
د مثال په ډول قاری سے پښتون کې په خپل منطقه کې راته وای خپل سیمینار راته او تصویر وړاندې کې
زموږ خپل د سیمې درته وایم چې دا ساتې ډرامې شروع شوي دي. زموږ په سیمه کې اوس انشاءالله د تعلیم کچه هم پورته شوې ده، آګاهي هم ورکول شوې ده، او دا کمپاینونه اول موږ خپله په لاره باندې اچولي دي چې موږ سروې وکړو. تقریبا په سلو کې اویا فیصده اوس په جوزجان فاریاب سرپل کې د تعلیم کچه پورته شوې، خو سم د نجونو د تعلیم کچه خو منتها هغه پخواني رواجات او خرافات انشاءالله تعالی مخ پورو کېدو دي. د انانه چې خلکو به د سنتي ټولنې په نامه باندې یادوله، انشاءالله اوس خلک نورو ته میراث هم ورکوي. اوس دا درانه ولورونه انشاءالله میده میده زما بینه ورکېږي. دا نوروزی وچ نوروزی به انشاءالله زما بینه ورکېږي. او
ځوانان خوشحالوي په دې خبرو باندې، شاید ډېر خلک دنه خوشحالېږي چې خزیری ورکوي قاریزه پښتون.
بله، او که خلک خوشحالېږي انشاءالله تعالی، کنه خوشحالی جره خدا ان شاء الله بلته خوشاله شي. مونږ مر دازيري وکړو چې ان شاء الله وته د دېنه ورس بهر او تعلیم هغه وخت مختل مختل کولای شي چې علما غایي ورکی، نو تعلیم هغه وخت پر مختل کولای شي چې د دې کور هر وګړي یعنی و تعلیم ته ارزش ورکی. کمور د کخور د کشد د کملک د کړی دی، کړیدار د کړی دی، عالم د کړی دی، باید د تعلیم په اړه کې د میراث په اړه کې د نو ورونو په اړه کې نور هم غایي ورکړي بیان نور
ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر و پوښتنې ډېر نه شو کولی چې خپرونه وخت کم دی. مونږ ته ځینې نور اوریدونکو پیغامونه هم پریښي دي، دا م ورته اورو. نن مونږ ورته ویلي چې ستاسو سره غږېږو کله انځې صاحب ستاسو وخت کم دی، نن ډېر وخت د اوریدونکو دی.
ازادۍ راډیو د جرګې ته اکلای وخت خپرونه خپروله. اوس په کلیو بانډو کې هم جرګې جوړې شوې دي، په ولسوالیو کې هم جرګې جوړې شوې دي. جرګې ګرچې د افغانانو پخوانی دود و. ازادۍ راډیو د ښځو حقوق چې کوم بیانوي او یا بیان کړی دي، هغې ته د هغې نه هم ښځو زیاته ګټه اخیستې ده، او نارینه هم په دې پوه شوي دي چې ښځه هم زموږ په شان په اسلام کې حق لري، خو د اسلامي اصولو په رڼا کې باید دا حق ورکړی شي.
ہلو، السلام علیکم. زه بشیر ما د کابل می تماس ویولای دی. مونږه 3D شین زکری په اړه د میراث کې د تعلیم باره کې د کلی مکتب د هر څه باره کې مونږه هر ورځ یو او ډیر خوشاله یو چې تاسو دا سي نورې ډرامې مراته دا کې خبرې کوي.
السلام علیکم. زه د ټولو کارکونکو په سلامونه تاسو ته د یو نه پوښتنې سوال دادا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی فرمائی جو شاور فی الامر قاصد، یا ہر جو کار پکولو کے مشورہ وکرے، مشورہ شدہ تو مشورہ کے خیر او برکت وی، او پدے کے دا ہر قسم ستونز خلقی کی او دا ستونز دا سدگے کی صرف جو زنے کر رچا غا شورا دا شدہ غا شورا دا ہر قسم مشکلات او خل او پسر کی.
ډیر زیاته مهرباني درنو اوریدونکو چې تاسو سره پیغامونه راته پریده او خبرونه ته لاخ کولا وربخي. تاسو دا پیغامونه زموږ ډرامې ته لا اهمیت او خلا وربخي ترڅو تراتلونکو کې تاسو په شوق او په لیوالتیا باندې هغه سي ډرامې او موضوعات درته تولید کړو. نو کله هم پاتې وي تاسو نظرونه پیغامونه 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 1 0 1 0 شمیره ته راته پریده. کلمزې په ټوله کې به سم جمع باندې کوو. تاسو په خوانی پیغام هم نیمګړی پات شو مهرباني.
نو د کلو په ستم خبره ولا چې دغه ستونزې زیاتې په کلو کې وي، او بیا په کلو کې د رادیو موثریت ځکه زیات دی چې الته مونږه تصویري رسنۍ یا تلویزیونونه یعنی الته خبرونه نشي کولای، یا هم خلک امکانات نه لري چې هغه وګوري. نو الته بیا اکثر خلک د رادیو خبرونه ګوري، او بیا داسې خبرونه د خلکو په ژوند باندې ډېر زیات اغېز لري چې هغه روزنیز خبرونه. یو ستونزې شته په سیمه ایزه کچه باندې ځینې فلم رادیوګانې جوړې شوې دي چې د دې په ځای چې هغه د ټولنې په سم روزنه کې سم رهبرۍ کې رول ولوبوي، ټولنه اکثر وخت ځوانان په غلط لارو بیایي. هلته چې بیا ترې کله مونږ ورسره کېناستلي وو د رسنیو مسؤلینو سره چې ول تاسو دا کار کوي، نو دوی بیا دلیل دا وي چې دا خلک هم دا غواړي. نو خود رسنۍ
کلمزې په ټوله کې دې ته راشو چې تاسو ځینې ټولنیزو موضوعاتو ستونزو حل ته اشاره وکړه چې رسنیو لارې څنګه حلېږي. ځینې موضوعات چې حکومت اړوند کې فرزند د تعلیم اهمیت په حکومت کې د ښځو ونډه او ځینې نور موضوعات چې مونږ د ډرامې لارې ورته اشاره کړې ده چې حکومت وایي ناغېړي کړې ده د اوریدونکو په باور باندې دلته څه کېدلی شي. بیا
حکومت په چا باندې روان دی؟ حکومت هم دغه د خلکو نه جوړ دی. تر څو چې دغه خلک کومک ونه کړي، تر څو چې دغه خلک د حکومت سره لاس ورنه کړي، حکومت په هیڅ صورت باندې دغه کارونه مخکې نه شي وړلی. مثلا زه درته وایم که زه خپل خور پانتون ته پرېنږدم، ښوونځي ته پرېنږدم، هغه زده کړونکي هغه په حکومت کې څنګه ونډه واخلي؟ هغه به څنګه ډاکټر شي؟ هغه به څنګه انجینر شي؟ هغه به څنګه استاد شي؟ یعنی بیا هم بیرته راګرځي دغه مشکل ولس ته، او د ولس په حول لپاره همدغه خلاړ دي چې د ممبر همداسې رسنیو نه همداسې د مایکونو نه استفاده باید وکړو. ولس پوکو زبر ته وایم ازران صاحب راځي دغه ستونزې چې مثلا حکومتونه باندې انتقادونه دا په ټوله دنیا کې شته دي دا په ټوله دنیا کې شته مثلا زبر ته وایم هند داسې یو ملک دی چې الته خلک د سرک په سر پیدا کیږي سرک په سر لویږي سرک په سر مړ کیږي ولی بیا هم هغه زده کړې کوي ولی حکومت باندې انتقاد ولی حکومت سره همکاري کوي ما څنګه درته وایم یو ځای کې کار ناسم وي فرض کړه ته په هند کې یا په امریکا کې یو غریب منطقه کې دلته یو ځای کې بم خښ کا نو له هماغه ځای نه په یو په لاس دغه کې سل زنګ پولیسو ته لاړ شي له هماغه ځای نه په یو سات کې یعنی زر کسان اریزی ورکړي چې دلته یو کار ناسم دی یعنی موږ پوښتنه کوي د حکومت سره همکاري نه کړی د ولس په توګه نه د ښځو د حقوق برخه نه د ماشومان د حقوق برخه کې ما حکومت بار بار نړیوي پروګرامونه لري خو ولس سره همکاري نه کړی او څخه وخت همکاري کوي چې عامه په هغه ورکل شي
ډیره زیاته مهرباني ستاسو نظر او چې مونږ خبر کو دا وردونکو نظرونه چې مونږ تراور رسیدل ډیره زیاته مهرباني چې را سره خبرونه کوي خو کلمزه سپ تاسو وختوم کم او د خبرونه وخت کم.